وخت سهار و بجې دی ډیرو ترنو دوستان سلامونه او نیکې هیله سهار مو نیکمرغه. نن جمعه د چنګاښ سلی رښتما او د جولای شپاړسم نیټه ده. تر دې وروسته دوه سهارنۍ خبري مجلې وړاندې کیږي. لومړنۍ خبري مجله زه سلای سخصي خالقي وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې به د افغانستان او نړۍ د وروستیو پیښو په اړه خبرونه او راپورونه واورئ. په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سټکو ته. ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ترمنځ د استخباراتي او اطلاعاتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو کمپیوټري شبکه جوړ کړه. په کابل کې د برېټانیا سفیر په افغانستان کې د امنیت راوستلو لپاره د لنډ مهال لپاره د سیمه ایزو پولیسو د رمسته کول ګټور ګڼي. د طالبانو مشر ملا عمر خپلو قمندانانو ته د یو شمیر قومي مشرانو او نورو کسانو د وژلو امر کړی. کندز کې پرون د مخالفو وسلوالو د دریو قمندانانو په شمول لږ تر لږه 12 وسلوال پنخته کې ووژل شول. کاناډا د کندهار ښار د امنیتي چارو مسؤلیت امریکا دوه اتیا هوایي فرقې ته وسپاره. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسی جرګې ته د کاندیدانو وروستی لیست اعلام کړ چې نمونه یې د رای ورکولو لپاره خپره شوې دي. د العربیه تلویزیون د راپور پر اساس د ایران جندالله ډلې په دې هېواد کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت منلی. همداراز به نور رپورټونه هم در واورو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. وخت د سهار و بجې دو دقیقې تاسې د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. روانه خبری مجله په افغانستان کې د ناټو په نویو هڅو پیلوو. ناټو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ترمنځ د استخباراتي او اطلاعاتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو کمپیوټري شبکه جوړه کړې ده چې په لسګونو میلیونه ایرو لګښت پرې کیږي. د ناټو چارواکي وایي چې دا شبکه اوس فعاله شوې ده او نور کار به هم پرې وشي. د ناټو چارواکي زیاتوي چې نوی کمپیوټری شبکه به له دوی سره د مرستو کړي چې په افغانستان کې تلفات لږ شي. د لویدیزو اژانسونو په استناد د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
ناټو په افغانستان کې د خپلو غړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ د اطلاعاتو د شریکېدو لپاره د کمپیوټري شبکې د جوړېدو اعلان وکړ. دا نوې شبکه 10 میلیونه یورو ارزښت لري. په حق کې د ناټو یو چارواکي تورن جنرال لیوناردو دی مارکو خبریالانو ته وویل، له دې هیڅ به موږ یو ماموریت لرو، یوه شبکه بلرو، د رسنیو یو مرکز بلرو. تورن جنرال مارکو چې د ناټو په مرکز کې د افغانستان ماموریت مرستیال دی زیاته کړه چې د افغانستان د ماموریت شبکه چې پخوا د هیوادونو او سیمې په کچه اطلاعات راټولول اوس ټول سره یو ځای شوي دي. جنرال مارکو بیا وویل، اوس په افغانستان کې د هر قمندان مخې ته لږ تر لږه دوه درې کمپیوټره پر میز شوي، یو به په ملي سطحه، بل به په سیمه ییزه کچه او دریم به د ایساف د ځواکونو ترمنځ اړیکې ساتي او دغه اطلاعات به په منظم ډول له یوې شبکې بلې ته انتقالیږي. د ناټو په وینا د افغانستان د ماموریت نوې کمپیوټري شبکه به اطلاعات ژر او په وخت تبادله کوي، هم به استخباراتي معلومات خپروي او هم به د جګړې د ډګر رپورټونه خپروي چې فلم به یې اخیستل شوی وي. تورن جنرال مارکو په دې باور دی چې نوې کمپیوټري شبکه به په افغانستان کې د دوی د پوځیانو تلفات لږ کړي، ځکه چې له یوه بله به په وخت خبرې شي. د ناټو د تخنیکی برخې مسول جورجس دی هولندر وویل، په افغانستان کې د ناټو د نوې کمپیوټري شبکې په یوازې فعالولو 10 میلیونه یورو ولګېدي او اوس هم کار کوي، خو در روان کال تر جولای پورې به تقریبا 10 میلیونه یورو پرې مصرف شي.
په افغانستان کې مو د ناټو د نویو هڅو په اړه واورېدل چې په دې هېواد کې د خپلو پوځیانو ترمنځ د استخباراتو د تبادلې لپاره نوي کمپیوټري شبکه جوړوي څو په دغه هېواد کې د ناټو د پوځیانو تلفات راکم شي. بل لور ته په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي چې سیمه ییز پولیس کولای شي په لنډ مهال کې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې ګټور واقع شي. ویلیام پیتی د څرګندونې د افغان حکومت د هغې پریکړې په غبرګون کې وکړې چې د ملي پولیسو تر څنګ باید محلي پولیس هم رامنځته شي. هغه پرون په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې له هلو ځلو هم لاتړ وکړ او هیله یې ښوده چې د وسلوالو مخالفانو د لسو تنو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لست څخه لرې شي چې وړاندیز شوی. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
د افغان حکومت لخوا د محلي پولیسو د رامنځته کولو له پریکړې وروسته په کابل کې د برتانیې سفیر له دې طرحې څخه ملاتړ وکړ او ویل چې د ملي پولیسو د پیاوړي کولو ترڅنګ په لنډ مهال کې محلي پولیس هم د امنیت په ټینګښت کې مهم رول لوبوي. په کابل کې د برتانیې سفیر ویلیام پتی د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د افغان ملي پولیسو د پیاوړي کولو په برخه کې ژمن دی او هڅه کوي چې افغانستان په اوږدمهال کې مسلکي او منظم پولیس ولري. ښاغلی پتی ټینګار وکړ چې په لنډمهال کې باید له محلي پولیسو څخه په افغانستان کې د سیمو د امنیت په ټینګښت کې ډیره ګټه پورته شي.
The idea of local people protecting themselves
د خلکو له ځواک څخه ګټه اخیستل د دوی د ساتنې لپاره په ډیرو هیوادونو کې نتیجه ورکړي. لدې کار څخه هدف د ملیشو رامنځته کول نه دي. دا ځواکونه به د کورنۍ چار وزارت او د ولسوالیو د امنیت قمندانۍ تر نظر لاندې فعالیت وکړي. دغه راز دوی ته د کورنۍ چار وزارت لخوا تنخواګانې ورکول کیږي.
په کابل کې د برتانیې سفیر ورسته تر هغې د سرګندونی کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځې په غونډه کې چې ولسمشر کرزی مشري کوله د محلي پولیسو د رامنځته کولو طرحه ومنل شوه او د کورنیو چارو وزارت وګمارل شو چې د دې ځواکونو تشکیلات جوړ کړي. په دې غونډه کې د کابینې د یو شمېر غړو سربیره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټریوس او د غراس په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری هم برخه اخیستې وه. د افغان حکومت د دې پریکړې پر اساس د افغانستان په هغو سیمو کې چې افغان او نړیوال ځواکونه پکې حضور نه لري محلي پولیس ګمارل کیږي چې خپل سیمه وساتي او خپل خلکو دفاع وکړي. په عین حال کې په کابل کې د برتانیې سفیر د افغان حکومت له هغه وړاندې څخه هم لاتړ وکړ شه د وسلوالو مخالفینو د یو شمېر مشرانو نمونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسخه لري شي. ویلیام پتی هله و خو دا چې دا کار د کابل نړیوال کانفرنس څخه مخکې تر سره شي.
We don't think you can remove everyone at once.
ګومان کوم چې په یو وار د ټولو طالب مشرانو نمونه د امنیت شورا له تور لسخه لریسي. موږ د افغان حکومت له دې وړاندیزنه چې د لسو تنو طالب مشرانو نمونه دي له تور لسخه لریسي ملاتړ کوو. هیله منو چې د دوی نمونه د کابل د کانفرنس له جوړېدو مخکې له تور لسنه لریسي.
دا سی راپورونه خبره شول چې ولسمشر کرزی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسخه د وسلوالو طالبانو د 50 تنو مشرانو د نمونو د لری کولو غوښتنه کړي خو دا راپورونه لا تر اوسه نه دی تایید شوی.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرونه اوري. ساعت سهار و بجې او پوره 8 دقیقې دي. د طالبانو مشر ملا عمر خپل قومندانانو ته د یو شمیر حقوق قومي مشرانو او نورو کسانو د نمونو لست استول ده چې وژلې غوړي. په افغانستان کې مشت د ناټوز وکونه وای په دې لړ کې دوی په روزګان ولایت کې یو قومي مشر چې دوی په وینا د دې لست په دریم ردیف کې وو وژه. خو افغان امنیتي چارواکو بیا په دې اړه خپل بې خبري څرګنده کړي. په دې اړه د جرمني د خبری اژانس راپور جزئیات حمید مومند اوروي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونه وایي چې د روانې اونۍ په سر کې طالبانو د اروزګان ولایت د خاص اروزګان په ولسوالۍ کې یو قومي مشر وواژه. د جرمني د خبري اژانس د راپور له مخې د قومي مشر د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا په خپور شوې هغه لس کې شامل و چې د خپلو قومندانانو ته استولې او غواړي وې وژني. د ناټو ځواکونو په اعلامیه کې چې د جرمني خبري اژانس خبره کړې راغلی چې ملا صالح محمد د دغه خپور شوې لست په دریم ردیف کې وو او ځکه د طالبانو لخوا ووژل شو. د ناټو په اعلامیه کې راغلی چې دا معلومات د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا دوی ته ورکړل شوی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ګډون په قندهار کې ځایي چارواکو په دې اړه خپله بې خبري ښودلې ده. په راپور کې ویل شوی چې ملا صالح محمد د دوشنبه په ورځ د طالبانو لخوا وتښتول شو خو بیا د قومي مشرانو په منځګړیتوب بیرته خوشې شو. په راپور کې د عیني شاهدانو په حواله ویل شوی کله چې ملا صالح محمد یو ورځ وروسته له دې پیښې په یو موټر کې سفر کاوه د طالبانو لخوا له موټره ښکته کړی شو او ځای پر ځای په ډزو وژل شو. د افغان او امریکایي چارواکو په وینا ملا عمر چې په سر یې د لسو میلیونو امریکایي ډالرو انعام ایښودل شوی په افغانستان کې د واکمنۍ له پرضد وروسته د پاکستان د بلوچستان ایالت په کومه سیمه کې پټ دی. خو پاکستان بیا بیا په کلکه دا مسله رد کړې ده. طالبانو د افغان حکومت د ملاتړ او هغې ته د جاسوسۍ په تور د ملکي کارکوونکو قومي مشرانو او دیني عالمانو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان وژلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا دوی په دې لړ کې د چهارشنبې په شپه په لوګر ولایت کې د افغان استخباراتو یو پخوانی غړی او د هغه ورور هم ووژل. په دې پیښه کې د دوی د کورنۍ درې نور غړي چې په هغو کې یو ماشوم او یوه ښځه هم شامله ده ټپیان شول.
کاناډا د کندهار ښار د امنیتي چارو مسؤلیت ته امریکا دوه اتیا هوایي فرقې ته د پنجشنبې په ورځ وسپاره. په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو شمیر چې اوس د یوې لوا هومره ده د کندهار ښار په جنوب او لویدیځ پورې محدود شو چې ډنډ، دامن او پنجوایي ولسوالۍ پکې شاملېږي. له اوټاوا څخه د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې ډګر جنرال ګریګ ډالټن یو ټلویزیوني خبري کانفرنس ته وویل کاناډایي ځواکونو دوه اونۍ مخکې د ژړۍ او ارغنداب ولسوالیو د امنیتي چارو مسؤلیت سپارلې و. کاناډا په افغانستان کې 2800 عسکر لري. ټاکل شوې ده چې کاناډایي پوځیان په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې له اتکلن ماموریت وروسته راتلونکی کال له افغانستانه ووزي. ډګر جنرال ډالټن وویل چې کاناډایي ځواکونه به له دې وروسته په نسبتا وړو سیمو کې عملیاتو ته دوام ورکوي. د دا هم وویل چې حاضر ده ما په کندهار کې د ځواکونو په ځای پر ځای کېدا کې لوی بدلون روان دی او ناټو غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سرتیرو شمیر درې برابره کړي. د یو تازه خبر له مخې د هرات له هوایي ډګر سره نږدې نن سهار 14 وشوه. پولیس پیخه تاییدوی او ریپورتونه څرګندوي چې دا چودنه د شینډند د ګارنیزون پر پولیسو شوې ده. په پیخه کې د لږ تر لږه درې تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی ده. د دې چودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ویل کېږي چې دا ځان وژونکی برید د یو کورلا موټر په واسطه شوی ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندز کې د وسلوالو مخالفانو د دریو عمده قمندانانو په شمول لږ تر لږه 12 تنه پرون په یو وسلوالان خطه کې ووژل شول. د ازادۍ راډیو خبریال نور محمد سهیم له هغه ځایه د دې څلور ساعته عملیاتو په اړه معلومات وړاندې کوي.
کندز امنیه قمندان مل پاسوال محمد رضا یعقوبی په داسې حال کې چې دغه عملیات ډیر بریالي بولی ازادۍ راډیو ته داسې وویل. پنجشنبه د یولس نیمو بجو په شاوخوا کې پولیسو او سپیشل فورس په ګډه د مخالف وسلوال قاري لطیف په وړاندې عملیات پیل کړل کوم چې په ګورتیپه کې د ماین جوړولو او ماین ایښودلو په چارو کې مسؤلیت په غاړه درلود او د قاري بشیر ورور و تر څو د ملا حمزه د کلي په یو بڼډ کې له دولس تنو سره له منځه ولاړ. د زیاته کړه چې په دغو وژل شویو کې یو دوه تنه بهرني تبا هم شته دي. خدای ونه ویل چې دا په کوم هیواد پورې اړه لري ځکه چې د ده په وینا د وژل شویو کسانو د پیژندنې دقیق لیست تر اوسه پورې دوی ته نه دی رسېدلی. د په دې عملیاتو کې د مخالف لوري د ټپیانو شمیر شپږ تنه وښود. د یادونې وړ ده چې په دشت ارچی ولسوالۍ کې دغه عملیات په داسې حال کې پیل شوي دي چې ویل کېږي چهارشنبه مازدیګر د مخالفو وسلوالو درې تنه له خپلو وسلو سره له دولت سره یو ځای شوي دي. هېره دې نه شي چې دغه عملیات له تېرې سه شنبې راهیسې دویم ځل عملیات دي چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو په وړاندې ترسره کېږي. د دشت ارچی د ولسوال شیخ صدرالدین په وینا چې تیر سه شنبه د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې د دغه ولسوالۍ د پولیسو لخوا ترسره شول درې تنه مخالفین له وسلو سره ژوندي نیول شوي، دوه تنه وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. هېره دې نه شي چې د دغو عملیاتو او د هغو د وړاندې شویو نتایجو په اړه لا تر اوسه پورې د دولت د مخالف لوري څخه چا څه غبرګون نه دی ښودلی او رسنیو ته څه نه دي ویل شوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
بیا هم پر امنیتی مسائلو رپورټونو ته دوام ورکو. د سهار اوه بجې او پوره څوارلس دقیقې دي. تاسې د ازادۍ راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله اوري. د امیر روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په کندهار کې د دوی درې کارکوونکي تښتول شوي دي. د وزارت وایي د دوی روغتیایي کارکوونکي د چهارشنبه په ورځ مازدیګر د میوند ولسوالۍ او د کندهار ښار ترمنځ لاره کې د ناپیژندل شویو کسانو لخوا نامعلوم ځای ته وړل شوي دي. په دې اړه زموږ خبریال له کابله رپورټ راکوي، خان محمد سیند.
د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی درې تنه مسلکي غړي او یو موټر چلوونکی د چهارشنبې په ورځ د میوند ولسوالۍ او د کندهار د ښار ترمنځ لاره کې تختول شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت سرپرستې سوریا دلیل د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې له تختونکو وغوښتل چې د دوی روغتیایي کارکوونکي دې خوشې کړي.
از کسانی که ای کار کردن تقاضا میکنیم که هر چه زودتر کارمندان صحت عامه را رها کنند و بگذارند که مردم از خدمات
موږ له هغو کسانو څخه چې دا عملی کړی هیله کوو چې ژر تر ژره د عامې روغتیا کارکوونکي خوشی کړي تر څو خلکو ته روغتیایي خدمات ورسوي. همدارنګه له سپینګیرو او له کورنیو او بهرنیو ادارو څخه غواړو چې پر مخالفینو زور واچوي تر څو د روغتیایي کارکوونکو له تښتونې لاس واخلي.
سربیره پر دې د کندهار د والی ویان زلمی ایوبی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ ناپیژندل شوو وسلوالو شپږ تنه نور هم تښتولي وو چې له دې ډلې څخه یې تر اوسه پورې یوازې یو څوکیدار خوشې کړی دی. د عامې روغتیا د وزارت د کارکوونکو تښتول تر اوسه چا په غاړه نه دي اخیستي، خو چارواکي وایي چې دا کارونه اکثره وسلوال مخالفین ترسره کوي. د کندهار په ولایت کې پخوا تر دې هم د عامې روغتیا د وزارت شاوخوا سل تنه مسلکی غړي د دولت وسلوالو مخالفینو تښتولي و چې د کندهار ولایت د سپینګیرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب را خوشې شوي وو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی مسلکي کارکوونکي په بشپړې بېطرفۍ سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو خدمت کوي او د هغو په وړاندې داسې چلند کولی شي چې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسول ټکني کړي.
سات و بجې او شپاړس دقیقې دي. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. ناټو ځواکونو په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ترمنځ د استخباراتي او اطلاعاتي معلوماتو د شریکولو لپاره یوه کمپیوټري شبکه جوړه کړه. په کابل کې د برېټانیا سفیر په افغانستان کې د امنیت راوستلو لپاره د لنډ مهال لپاره د سیمه ییزو پولیسو رامنځته کول ګټور ګڼي. د طالبانو مشر ملا عمر خپلو قمندانانو ته د یو شمېر قومي مشرانو او نورو کسانو د وژلو امر کړی. کاناډا د کندهار ښار د امنیتي چارو مسؤلیت د امریکا دوه اتیا هوایي فرقې ته وسپاره. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسي جرګې ته د کاندیدانو وروستی لیست اعلام کړ چې نمونه یې د رای ورکولو لپاره خپره شوي دي. د العربیا تلویزیون د راپور پر اساس د ایران جندالله ډلې په دغه هیواد کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت منلی. ټاکل شوې ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن په قزاقستان کې خپله دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیل کړي. تاسو د ازادۍ رادیو خبرونې په کابل کندهار مزار شریف هرات او جلال آباد کې په اف ام 15 پاوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسي جرګې انتخاباتو ته د کاندیدانو وروستی لیست چې نمونه یې د رای ورکولو لپاره په پاڼو کې چاپ شوي اعلام کړ. د دغه کمیسیون مشر فضل احمد منوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه لیست د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له څېړنې وروسته بشپړ شوی. ماریا صدیقی او نور حال.
د وروستي لسلام مخې چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا خپور شو، 2015 کاندیدان پکې شامل وو. خو د دغه کمیسیون رئیس فضل احمد منوی د پنجشنبه ورځ په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې له هغې ډلې څخه 45 تنه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شول، 16 تنه له غیرقانوني وسلوالو ډلو سره د اړیکو په تور، 10 تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا او 9 تنه نور کاندیدان له اوسنیو پوستونو څخه د استعفا د نه ورکولو له امله وروستی لست خلری شوی دی. کاغلی منوی دی ولسی جرگی دی انتخاباتو دی کاندیدان وروستی لست چه نمونه دی رای ورکولو پاپانو که چاپ شوی داسی اعلان کرد.
تعداد مجموعی را که ما بعد از
هغه مجموعی شمیره چې موږ وروسته تر فلټر او وروسته تر هغه چې ځینې کسان دغه نه یو ډول وایستل سول او یا یې هم ځانونه وایستل، د هغوی خالصه شمیره چې د رای پاڼې هم د چاپ لپاره سول سوي دي 2565 تنو ته رسېږي، چې د هغه له منځه 2150 تنه یې نارینه او پاتې 460 تنه یې ښځې دي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یوې نوې پرېکړې پر اساس هغه ژورنالیستان چې خپل ځانونه یې د افغانستان ولسي جرګې ته کاندید کړي نشي کولی چې د کمباینونو په بهیر کې په رسنیو کې راڅرګند شي، بلکې له نورو کاندیدانو سره په مساویانه ډول باید تصویري او صوتي رسنیو کې برخه واخلي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د هیواد د وګړو د دقیق احصاې د نشټوالي له کبله به د ولایتونو لپاره د ولسي جرګې د څوکیو ویشنه د 1300 کال د انتخاباتو له مخې ترسره شي. د خراج د دغه کمیسیون رئیس وایي چې درایپانو د چاپکار هم پیل شوی او دا ښیي چې د ولسي جرګې راتلونکو انتخاباتو ته هیلې لا زیاتې شوي دي. تمه کیږي چې د ولسي جرګې انتخابات د روان کال د سنبلې یوه کې د میاشتې په 28مه نېټه په ټول افغانستان کې ترسره شي.
خبری مجل عوری
اوسم په مکړې څو مهمو سیمېزو او نړیوالو خبرونو او ریپورتونو ته. د ایران د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې 214 تر 300 ډیر کسان وژلي او ټپیان کړي دي. په دغه ولایت کې د سنیانو ډلې جند الله په خو هم د ایران د امنیتي ځواکونو غړي وژلي او برمته کړي و، خو تیره میاشت چې کله د دې ډلې مشر عبدالملک ریګي اعدام شو، بیا داسې پېښه چې پکې ګڼ کسان ووژل شي نه وه رامنځته شوې. د دې چودونو په اړه د ازادۍ رادیو د خبر څنګه رپورت احمد شیبر وړاندې کوي.
د ایران جنوب ته د سیستان بلوچستان په مرکز کې 214 چې ځان مرګ ښکاري، تر 300 ډیر کسان وژلي دي او تر 300 ډیر ټپیان کړي دي. د ایران دولتي اژانس ایرنا رپورت ورکوي چې لومړی چاودنه په سیمه ییز وخت شپې په 9:00 د زاهدان د مرکزي جماعت لور سره وشوه او دوهمه چاودنه لږ وروسته تر دې وشوه. د زاهدان د پارلمان یو غړي حسین علي شاهریری نیمه دولتي رسنۍ فارس ته وویل چې په لومړۍ چاودنه کې 3-4 تنه ووژل شول او دوهمه چاودنه چې قربانیان یې ډیر و هغه وخت وشوه چې خلک د لومړۍ چاودنې د مرستې لپاره راغونډ شول. حسین علي شاهریری زیاته کړه یو تن چې ښځینه جامې یې اغوستې وې هڅه کوله چې جامې جومات ته ننوځي، خو خلکو یې مخه ونیوله. نو داسې ښکاري چې همدغه لومړۍ چاودنه کړې وي. د ایران د کورنیو چارو وزیر علي عبدالالهي وویل د مړیو شمیر په زیات شي. د فارس خبري اژانس سترګند کړه چې په ژل شویو کسانو کې د سپاهي پاسداران انقلاب هغه غړي هم شته چې په نږدې امنیتي پوستې کې وو. حسین علي شهريري وایي چې دا چاودنې د جند الله سنی ډلې کړې دي. همدې ډلې په خپل ویبسایټ کې هم د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. جند الله په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې د دوی د ډلې دوه ځوانانو عزیز محمد ریګي او مجاهد عبدالباسط د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د غړیو په منځ کې په داسې حال کې ځان وژونکي چاودنې وکړې چې هغوی د پاسدار ورځ لمانځله. په بیان کې ویل شوي دي چې دا ځان وژونکي بریدونه د هغو جنایتونو په ځواب کې شوي دي چې د ایران حکومت یې په بلوچستان کې کوي او هڅه کوي چې د جند الله د مشرانو له اعدامولو سره به د دوی هڅې شنډې کړي. د جند الله مشر عبدالملک ریګي تیره میاشت په ایران کې اعدام شو. دغې ډلې خبر ورکړ چې د خپل مشر غچ په اخلي. په لندن کې د تروریزم ضد مرکز کې د امنیتي چارو څیړونکي ماهان عابدین وایي د ایران سیستان بلوچستان ولایت یو ډول هیر شوی ولایت دی، نو تر څو چې ستونزې نه وي هوارې شوي افراطي ډلې د خلکو احساسات را پارولی شي.
د اون زمانی چې این نابسامانی ها وجود داره و خواسته های حد اقلی مردم سیستان بلوچستان برآورده نمیشه، خب این مسائل امنیتی هست و شاید گروه های افراطی عوامل افراطی بخوان بیان از این مسائل سوء استفاده بکنن برای ارتکاب اقدام جنایتکارانه و تروریست.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د سیاسي څنګه مشر یعدالله جوانی د زاهدان د تیر شپې په چاودنو کې امریکا ملامت کړه او وی ویل چې امریکا، اسرائیل او نور لویدیځ هیوادونه په دې چاودنو کې مستقیما لاس لري.
د امریکایي وی بي پیلوټه الوتکې د شمالي وزیرستان په دتخیلو علاقدري کې د جندل په نامه د یو کس پر کور درې توغندي وتغول. د دې حمله لوجې درې تنه بخنه غواړم دیلس کسان مړه او ټپین شوي دي. بلکې دغه کور د سیمه ییزو وسلوالو پټنځی و. په دې اړه بشپړ راپور په راتلونکي خبرونه کې اوري. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د پاکستان پولیس وایي 13 ورځ 15 تنه په سوات کې د یوې ځان وژونکې حملې له امله ووژل شول. دغه حمله چې د سوات په مرکز منګور کې وشوه شاوخوا 540 نورې ټپیان کړل. سوات او دوه نوري ګاونډي سیمې د 2009 کال تر اپریل میاشت پورې چې د پاکستان اردو د وسروالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل د طالبانو په کنټرول کې. په سیمه کې د سختو نښتو له وجې شاوخوا 2 میلیون کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول او تر عملیاتو وروسته د پاکستان پوز ادعا وکړه چې وسروالې له سیمې په شاتم به ولیدي او پر سیمې واک ټینګ کړی دی. که څه هم اوس مهال ډېرې بې ځایه شوې کورنۍ بېرته خپلو کورونو ته راستنې شوې دي، خو په سیمه کې تاوتریخوالی کله ناکله دوام لري. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن خپله دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه پیل کړي. دا غونډه به د قزاقستان د سوداګریز مرکز الماتی څخه بهر په یوه تفریح ځای کې وشي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایند اسکر عبدالرحمنوف وویل په اروپا او آسیا اروپا کې د امنیت موضوع او همدارس د قرغزستان په جنوب او د افغانستان امنیتی وضع هم د دې غونډې د اجنډا په سر کې ده. قرغزستان چې اوس مهال د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مشري کوي، هیله مند چې د روان کال په وروستیو کې په 1999 کال کې د لومړنۍ سرمشریز رئیس د دې سازمان د غونډې کوربه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر گویدو وست ویلي او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر بنن قرغزستان ته ورسیږي او د دغه هیواد له چارواکو سره به په بشکیک کې خبرې وکړي. دوی دواړه به د قرغزستان په جنوب کې هغې سیمې ته هم ورشي چې هلته تیره میاشت په قومي شخړو کې تر 300 ډیر کسان ووژل شول. وستویلی او کوچنر به د قرغزستان له ولسمشر روزا اوتنبایوا او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر رسلان قزابایف سره په بشکیک کې وګوري. بیا به اوشته ورشي او هلته به په بېځایه شویو خلکو باندې د بشري مرستو د ویشلو لیدنه وکړي. د پنځشنبې په ورځ وستویلی د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر اسلام کریموف سره ولیدل. وستویلی او کوچنر به نن وروسته قزاقستان ته ولاړ شي او هلته به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. د و خبرونه درنو دوستانو، اوس هم احمد تکل د افغانستان په اړه د نړیوالو آژانسونو تبصرو ته کتنه کوي، خو تر دې مخته یوه خبرتیا.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په خپله پرونۍ غاڼه کې په هلمند ولایت کې د یو افغان عسکر په لاس د دریو برتنوي سرتیرو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. د مطلب په پیل کې راغلی دی چې په افغانستان کې د یو افغان سرتیر لخوا د دریو برتنوي پوځیانو د وژل کېدو په اړه تحقیقات ډیر پر دې خبره تمرکز کوي چې آیا دې سرتیری له طالبانو پرته له بلې کومې ډلې سره اړیکې لرل کنه. چارواکی وای دوی هڅه کوي معلومه کړي چې آیا 22 کلن طالب حسین چې د سې شنبه په ورځ پر دریو برتنوي عسکرو ډزې وکړي او وی وژل له کومې ایرانی پلوي شیا ډلې سره اړیکې لرل کنه. طالب حسین د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د برتنوي سرتیرو په قرارګاه کې پر دریو برتنوي عسکرو له برید وروسته تښتېدلی دی. د ورځپاڼې په وینا طالب حسین له هزاره اقلیت څخه و چې له ایران سره په عنعنوي ډول ټینګ اړیکې لري او په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې ډیر زورول شوی و. انډیپندنت د چارواکو له قوله لیکلي چې له ایران سره د اړیکو لرل دا معنی نه لري چې ګنې د ایران حکومت به د دریو برتنوي عسکرو په وژنه کې لاس لري، او همداراز داسې اسناد او شواهد هم نشته چې ګنې ده به په کومه توطیه کې لاس درلود. خو د طالبانو یو ویان د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې طالب حسین د دوی سړی و او د دوی لخوا دنده ورکړل شوې وه چې برتنوي سرتیري د خپلو پټو بریدونو په ترڅ کې ووژني. مګر افغان او برتنوي چارواکي وایي چې د طالبانو د دې ادعا د تایید په برخه کې هیڅ راز اسناد او شواهد نشته، او د غزنی ولایت د شیاګانو په ټولنه کې د دله سوابقو هم نه ښکاري چې د بل طالبانو سره اړیکې درلودل. طالبانو د خپلو پخوانیو څرګندونو برعکس په یو جلا بیان کې وویل چې حسین له نهر سراج ولسوالۍ څخه تر تېښتې وروسته ځان دوی ته تسلیم کړی او پناه یې غوښتې ده. امریکایي ورځپاڼې کرسچن ساینس مانیټر په خپله پرونۍ غاڼه کې تر دې عنوان لاندې چې په افغانستان کې د ماشومانو د کرارولو لپاره له مخدرو موادو څخه کار اخیستل کیږي یو مطلب خپور کړی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی دی د افغانستان په ځینو سیمو کې بېوزلي خلک چې روغتیایي امکانات نه لري د خپلو ماشومانو د درد د کرارولو لپاره له مخدرو موادو څخه کار اخلي. د ورځپاڼې په وینا په دې سیمو کې د کورنیو بنیاد له منځه تللی او خلک یې له سختو اقتصادي فشارونو سره مخامخ دي، او د دې معنا دا ده چې له میرمنو سره لږې اقتصادي مرستې کیږي. د ورځپاڼې په وینا ډېر شمېر دا میرمنې د دې لپاره چې د کور د چارو سنبالولو ته وخت پیدا کړي خپلو ماشومانو ته تریاک ورکوي څو آرام شي. ورځپاڼه زیاتوي پر اقتصادي فقر سربیره خلک د جګړو او تشدد له وجې هم په سختو رواني تکلیفونو اخته شوي دي. کرسچن ساينس مانیټر د مطلب پورستې برخه کې د آی ان ال پنوم لمخادرو مواد سره د مبارزې د وی امریکایي ادارې د مرستيال مشر تام براوني له قول لیکي چې وای هغه طبي څېړنې چې د دوی ادارې د افغانستان په درې ولایتونو کې پرځینو کورنیو کړي خای چې حتی د نه میاشتنې او ماشومان په وینه کې د مخادرو موادو د استعمال لوجه زهري مواد مندل شوې دي. د ښاغلی برونی په وینا د ماشومانو په وینا کې د زهري موادو کچه په مخدرو موادو د روغدو ځوانانو په پرتله څو ځله زیاته ده. په پام کې ده چې د آی ان ال څېړنې بل کال د افغانستان 22 نور ولایتونو ته هم وغځول شي.
ترنو دوستانو له تاسې مننه چې د ازادۍ راډیو لومړنۍ خبري مجله مو واورېده. نورې خبرونه هم لرو او د دوهمې خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره امید مرزبان سټډیو ته راغلی. ستړی مشي خرغلی
بارز سلام و صبح خیر صالح جان به شما و به شنونده های عزیز. امیدوارستم روز خوش را آغاز کرده باشین. ما امید مرزبان در این مجله خبری تا ساعت 8 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را مرور میکنیم. گزارش ها و مطالب جالب در این مجله گرده هم آوردیم و اما مجله خبری صبحانه امروز را با فشرده خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات است. مقامات ناتو دیروز گفتند شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل میکند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید استفاده از نیروی مردمی میتواند در کوتاه مدت در تامین امنیت در افغانستان کمک کند. ویلیام پیتی این اظهارات را در واشنگتن به تصمیم حکومت افغانستان در راستای ایجاد پلیس محلی ابراز کرد. ناتو میگوید رهبر طالبان فهرستی از کسانی را به افرادش فرستاده است که او میخواهد آنها کشته شوند. در این ارتباط از قتل یکی از سران قومی در ولایت اروزگان تذکر داده شده است. رهبری ناتو در شهر قندهار دیروز رسما از سوی قماندان نیروهای نظامی کانادا به نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. حلقه های نظامی کانادا میگویند این امر با آنها فرصت خواهد داد تا فعالیت هایشان را به گونه موثرتری در ولسوالی های اطراف شهر قندهار متمرکز سازند. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان که طی بازدید یک روزه خود از ایران با همتای که مصروف بازدید یک روزه در ایران بود با همتای ایرانی خود منوچهر متکی مذاکرات را انجام داد. وزرای خارجه افغانستان و ایران در یک کنفرانس خبری مشترک نیز اشتراک کردند و جزئیات اظهارات آنها را در جریان همین مجله خبری میشنوید. امتحان کانکور برای بورس‌های تحصیلی پاکستان از فارغان ممتاز صنوف 12 لیسه‌های ولایات مشرقی دیروز در ننگرهار گرفته شد. تقریبا 900 تن از فارغان صنوف 12 در این امتحان سهم گرفتند. پلیس میگوید حمله انتحاری در دره سوات پاکستان دیروز 5 تن را هلاک کرد. این حمله در منگور مرکز سوات بیش از 45 تن دیگر را زخمی ساخت. در یک خبر دیگر از پاکستان آمده است که در تازه‌ترین حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان 10 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد که در این رویداد در میرانشاه 3 تن دیگر زخمی شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز جلسه دو روزه غیر رسمیشان را در منطقه ساحلی در خارج از شهر آلماتای قزاقستان آغاز میکنند. سخنگوی وزیر خارجه قزاقستان گفته است بحث بالای امنیت در اروپا و وضعیت در قرغیزستان و افغانستان شامل آجندای این اجلاس است. سلام را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان را هم در همین مجله خبری مرور خواهیم کرد. و ما اکنون گزارش نخست. ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات است. مقامات ناتو دیروز گفتند شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل میکند و زمینه را برای تشریک اطلاعات عملیاتی بهتر و و زمینه را برای تشریک اطلاعات عملیاتی بهتر می سازد که در برخورد با تهدیدهای ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده کمک می کند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
ناتو از ایجاد یک شبکه جدید کامپیوتری به ارزش 30 میلیون یورو خبر داد. گفته شده است که این شبکه تشریک اطلاعات میان کشورهایی را که در افغانستان سرباز دارند موثرتر می‌سازد که موجب جلوگیری از تلفات مالی و جانی می‌شود. تورن جنرال یوناردو دی مارکو، یک مقام ارشد در قماندانی اعلی ناتو در اروپا، دیروز در شهر هاگ هالند به خبرنگاران گفت از این به بعد یک ماموریت، یک شبکه و یک داتابیس یا مرکز معلومات خواهند داشت. به گفته ای وی این شبکه در اختیار تمام کشورهایی که در مبارزه علیه طالبان شامل هستند قرار می داشته باشد. جنرال دی مارکو گفته شبکه ماموریت افغانستان سیستم های جداگانه در سطح هر کشور، منطقه و ناتو را با هم یک جا می سازد. وی گفت تا حال یک قماندان در ساحه حداقل 2 یا 3 کامپیوتر بر سر میزش داشت که یک کامپیوتر با سیستم کشور مربوطش وصل بود، کامپیوتر دیگر با سیستم منطقه و یکی هم با سیستم آیسف. پیش از این اکثر این اطلاعات باید از یک شبکه به شبکه دیگر انتقال داده میشد، اما حال این اطلاعات روی یک شبکه ظاهر میشوند. گفته شده این شبکه زمینه مبادله سریع و بهتر دساتیر، استخبارات و گزارش‌های جنگی به شمول تصاویر و ویدیوها را فراهم می‌سازد. جنرال دی مارکو گفته است آنها به این باورند که این شبکه همچنین فرماندهان را کمک خواهد کرد که ماموریتشان را با کمترین تلفات انجام دهند. جورجز دی هالندر، مسئول حمایت تکنیکی ناتو، گفته است که آنلاین ساختن این سیستم حدود 10 میلیون یورو هزینه برداشته است. هزینه این شبکه که در ماه جولای سال آینده به طور کامل فعال خواهد شد، به 30 میلیون یورو بالا خواهد شد. رقم نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو در افغانستان به 143,000 سرباز می رسد که قرار است طی هفته های آینده به 150,000 سرباز افزایش یابد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را می شنوید. سفیر بریتانیا در کابل می گوید استفاده از نیروی مردمی می تواند در کوتاه مدت در تأمین امنیت در افغانستان کمک کند. ویلیام پیتی این اظهارات را در واکنش به تصمیم حکومت افغانستان در راستای ایجاد پلیس محلی ابراز کرد و از تلاش های صلح در افغانستان نیز حمایت کرده و ابراز امیدواری کرد که نام‌های پیشنهاد شده 10 تن از مخالفان مسلح حکومت از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل قبل از برگزاری کنفرانس کابل دور شود. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با دنبال تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر ایجاد پلیس محلی در این کشور، سفیر بریتانیا در کابل با حمایت از این طرح میگوید در کنار تلاش‌ها به هدف انکشاف پلیس در افغانستان، استفاده از نیروی مردمی در کوتاه مدت میتواند مشکلات فعلی این کشور را حل بسازد. ویلیام پتی در یک نشست خبری در مقر سفارت بریتانیا به روز پنجشنبه در کابل گفت که بریتانیا در زمینه انکشاف پلیس افغان متعهد بوده و کوشش می‌شود افغانستان در دراز مدت دارای پلیس مسلکی باشد، اما وی تاکید کرد که در کوتاه مدت نیاز به استفاده از نیروی مردمی برای دفاع از مناطقشان احساس می شود.
نظریه استفاده از نیروی مردمی برای حفاظت از خودشان در سایر کشورها نتیجه داده است. هدف از این کار ملیشه سازی نیست. این اشخاص در چارچوب تشکیلات وزارت داخلی افغانستان و قماندانی های امنیه ولسوالی ها فعالیت خواهند کرد و سوی وزارت داخله برایشان معاش پرداخته می شود.
Paid for by the Ministry of Interior.
این اظهارات سفیر بریتانیا در کابل پس از آن صورت می‌گیرد که ایجاد نیروی پلیس محلی به روز چهارشنبه در نشست امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور کرزی مورد تایید قرار گرفت. گفته شده است که بر مبنای این برنامه به باشندگان مناطقی که در آنجا نیروهای افغان و بین‌المللی حضور ندارند اجازه داده می‌شود تا از خود محافظت بکنند. سفیر بریتانیا در کابل در عین حال از پیشنهاد حکومت افغانستان برای حذف نام برخی از مخالفین مسلح از فهرست سیای شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت نمود و ابراز امیدواری کرد که اسمای این افراد پیش از برگزاری کنفرانس کابل از این لیست دور ساخته شود.
شنیدید که سفیر بریتانیا از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کرده و ابراز امیدواری کرد که نام‌های پیشنهاد شده 10 تن از مخالفان مسلح حکومت افغانستان از فهرست سیاه شورای امنیت ملل متحد قبل از برگزاری کنفرانس کابل دور شود. ملا محمد عمر، رهبر طالبان، هم یکی از افرادی است که نامش در این فهرست سیاه درج است. اما ملا عمر فهرست دیگری را خود وی تهیه کرده. ناتو میگوید رهبر طالبان فهرستی از کسانی را به افرادش فرستاده است که او میخواهد آنها کشته شوند. در این ارتباط از قتل یکی از سران قومی در ولایت اروزگان تذکر داده شده است. اما مقامات افغان درباره این موضوع ابراز بی‌خبری میکنند. قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
ناتو میگوید یکی از سران قبایلی افغان که در آغاز هفته جاری توسط طالبان به قتل رسید در فهرست کسانی قرار داشت که از سوی ملا عمر رهبر طالبان در اختیار افرادش قرار گرفته است. ناتو در یک اعلامیه گفته است ملا صالح محمد یک عضو از شورای سران قومی در ولسوالی خاص اروزگان بود که روز سه‌شنبه موترش توسط افراد مسلح طالبان توقف داده شد و به قتل رسانیده شد. ناتو گفته است که ملا عمر به افرادش یک فهرستی را فرستاده و در آن نامهای کسانی است که او میخواهد کشته شوند. در اعلامیه ناتو از اطلاعات نقل شده که از سوی نیروهای خاص آمریکایی در منطقه فراهم شده است. اعلامیه می افزاید ملا صالح نخست روز دوشنبه از سوی طالبان اختطاف شده بود، اما در نتیجه مداخله سران محلی رها گردید. اما روز بعد زمانی که وای سفر میکرد موترش توقف داده شد و به گفته کسانی که در محل حادثه حاضر بودند به ضرب گلوله کشته شد. در این حال وزارت داخله افغانستان و مقامات محلی در ولایت قندهار در صحبت با رادیو آزادی در مورد این اطلاعات در اعلامیه ناتو ابراز بی‌خبری کردند. آژانس خبری دی پی آلمان می نویسد مقامات افغان و آمریکایی گمان می برند به دنبال سقوط رژیم طالبان رهبر این گروه ملا عمر به ایالت بلوچستان پاکستان متواری شده است، اما پاکستان این ادعا را رد کرده است. طالبان تعداد زیادی از افغانها به شمول کارمندان ملکی، سران قبایلی و علمای دینی را به اتهام حمایت از حکومت افغانستان و جاسوسی کشتند. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه گفته است طالبان شب چهارشنبه یک کارمند سابق اداره امنیت ملی و برادرش را در ولایت لوگر به قتل رساندند. سه تن دیگری از اعضای خانواده این مرد به شمول یک طفل، یک زن و یک مرد مسن در این حمله طالبان مسلح زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنین. 7:41 به وقت افغانستان است. درست 7:45 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. فراموش نکنین که همچنان مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان را هم مرور میکنیم و از یک حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در پاکستان هم خبر میشیم. رهبری نیروهای ناتو در شهر قندهار دیروز رسما از سوی قماندان نیروهای نظامی کانادا به نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. حلقه های نظامی کانادا میگویند این امر به آنها فرصت خواهد داد تا فعالیت هایشان را به گونه مؤثرتری در ولسوالی های اطراف شهر قندهار متمرکز سازند. اما تحلیلگران محدود شدن ساحه کنترل نیروهای کانادایی را نشانه کاهش نفوذ این نیروها قبل از خروجشان از افغانستان در سال 2011 میخوانند. عنایت شریف گزارش در همین مورد.
انتقال رهبری نیروهای ناتو در شهر قندهار از قوای کانادایی به آمریکایی کار غیر مترقبه نیست. از همان زمانی که سال گذشته باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تصمیمش را برای فرستادن هزاران عسکر آمریکا به جنوب افغانستان و مناطق دیگر کشور اعلام کرد، انتقال در رهبری پیش بینی میشد. دگروال گریگ دالتون رئیس ارکان قوای کانادا در قندهار نیز دیروز زمانی که در یک کنفرانس خبری انتقال رهبری را به قماندانی عمومی ناتو در جنوب افغانستان تحت رهبری قماندان آمریکایی اعلام کرد، موضوع تعداد عساکر را دلیل این تصمیم شمرد. نظر به یک سال گذشته شمار عساکر آمریکایی در قندهار سه چند شده و تعداد عساکر اردوی ملی و پلیس ملی در قندهار نیز در جریان امسال دو چند خواهد شد. افسر کانادایی پافشاری داشت که در اهداف نیروهای کانادایی تغییر وارد نشده است. ما با کار مشترک با همکاران افغان خود و تیم افغانی ادامه می دهیم تا یک افغانستان باثبات، سازگار با اساسات دموکراسی و متکی به خود ساخته شود. سه هفته پیش رهبری قوای ناتو در ولسوالی های ارغنداب و ژله قندهار نیز از نیروهای کانادایی به آمریکایی انتقال یافت. قماندانی عمومی نیروهای کانادا در افغانستان تا سه هفته پیش فرماندهی 6000 عسکر کانادایی و آمریکایی را به عهده داشت و اکنون این رقم به 3000 کاهش یافته است. پس از این نیروهای کانادایی تنها در ولسوالی‌های پنجوایی، دند و دامان قندهار فرماندهی قوا را به عهده خواهند داشت که اکثریت آنان کانادایی و تعداد کمی از آنها آمریکایی خواهند بود. نیروهای کانادایی همچنان کمربندهای امنیتی بیرون شهر قندهار را که در چند هفته اخیر به کمک آنها ساخته شده نظارت خواهند کرد. ضمناً مقامات کانادایی گفتند 350 عسکر کانادایی در تیم بازسازی ولایتی در قندهار تحت رهبری نیروهای کانادایی خواهند بود. قرار است ماموریت نظامی عساکر کانادایی در افغانستان که اکنون شمارشان به حدود 2800 میرسد سال آینده میلادی پایان یابد.
دعوانه تر او و ورزی پا اونیکی
بله، ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی رو میشنوید. اکنون ساعت 7:45 دقیقه وقت افغانستان است. به نیمه نخستین مجله خبری دری امروز رادیو آزادی رسیدیم. یک بار دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را مرور میکنیم. ناتو میگوید تطبیق یک پروژه را برای بهبود تشریک اطلاعات استخباراتی میان نیروهای خارجی در افغانستان آغاز کرده است که هدف از آن تقویت کیفیت عملیات و کاهش تلفات است. مقامات ناتو دیروز گفتند شبکه ماموریت افغانستان که از سرعت عالی اینترنت برخوردار است 63 نقطه را در افغانستان با هم وصل میکند. سفیر بریتانیا در کابل میگوید استفاده از نیروی مردمی می تواند در کوتاه مدت در تامین امنیت افغانستان کمک کند. ویلیام پیتی این اظهارات را در واشنگتن در واکنش به تصمیم حکومت افغانستان در راستای ایجاد پلیس محلی ابراز کرد. ناتو میگوید رهبر طالبان فهرستی از کسانی را به افرادش فرستاده است که او میخواهد آنها کشته شوند. در این ارتباط از قتل یکی از سران قومی در ولایت اوروزگان تذکر داده شده است. رهبری نیروهای ناتو در شهر قندهار دیروز رسما از سوی قماندان نیروهای نظامی کانادا به نیروهای آمریکایی تحویل داده شد. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان که طی بازدید یک روزه خود از ایران مصروف بازدید یک روزه از ایران بود، با همتای ایرانی خود منوچهر متکی مذاکرات را انجام داد. در نزدیکی میدان هوایی هرات صبح امروز حمله انتحاری به وقوع پیوست. پلیس این انفجار را تایید کرده و گزارش ها حاکی‌اند که این انفجار پلیس گارنیزیون شیندند را هدف قرار داده است. در این رخداد از زخمی شدن حداقل 3 تن خبر داده شده است. پلیس میگوید حمله انتحاری در دره سوات پاکستان دیروز 5 تن را هلاک کرد. این حمله در منگور مرکز سوات بیش از 45 تن دیگر را زخمی ساخت. در یک خبر دیگر از پاکستان آمده است که در تازه‌ترین حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان 10 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد که در این رویداد در میرانشاه 3 تن زخم برداشتند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز جلسه دو روزه غیر رسمیشان را در منطقه ساحلی در خارج از شهر آلماتای قزاقستان آغاز می‌کنند. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان ایران را محکوم کرده است. کلینتون این حملات را مخوف خوانده و گفته است که عاملان این حملات باید به خاطر این عملشان مجازات شوند. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. و اکنون هم سر میزنیم به ایران و از دیدار وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه ایران خبر میشیم. زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان طی بازدید یک روزه خود از ایران با همتای ایرانی خود منوچهر متکی مذاکرات را انجام داد. وزیران خارجه افغانستان و ایران در یک کنفرانس خبری مشترک نیز اشتراک کردند که سعید احسان در همین مورد از ایران گزارش میدهد.
زلمه رسول وزیر امور خارجه افغانستان پس از دیدار و مذاکره با منوچهر متکی همتای ایرانی خود در تهران در یک کنفرانس مشترک خبری با حضور رسانه های ایرانی شرکت نمودند. اظهارات وزرای خارجه افغانستان و ایران در این دیدار عمدتاً روی تقویت و گسترش روابط دو جانبه در زمینه های اقتصادی و تجاری و همچنان سرمایه گذاری بین دو کشور متمرکز بود. برخی از مسائل و موضوعات منطقوی و بین المللی نیز از دیگر محورهای مورد بحث و مذاکره این دو مقام افغان و ایران بود که در نشست امروز تهران بیان شد. گفته شده که هدف اصلی سفر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان در تهران دعوت رسمی است از منوچهر متکی همتای ایرانیش به افغانستان. که در کنفرانس بین المللی کابل اشتراک نماید. قرار است کنفرانس بین المللی کابل در 29 ماه سرطان جاری با اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و بان کی مون سرمنشی سازمان ملل و وزرای خارجه و مقامات عالی رتبه بیش از 70 کشور جهان برگزار شود. سفر وزیر خارجه افغانستان به ایران یک روزه عنوان شده و گفته می شود که در این سفر آقای زلمی رسول مسائل و مشکلات مهاجرین و زندانیان افغان در ایران را نیز با مقامات ایرانی در میان گذارد. سید احسان رادی آزادی، ایران.
رادیو آزادی را میشنوید. کنفرانس بین المللی کابل مهمترین گرد همایی خواهد بود که در آن در ارتباط با کمک و همکاری با افغانستان در عرصه‌های مختلف تصامیم گرفته خواهد شد. انوارالحق احدی وزیر تجارت و صنایع افغانستان به رادیو آزادی گفت که در کنار برنامه‌های مشخصی که افغانستان به این کنفرانس را خواهد کرد، تمرکز بیشتر روی همکاری با افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی این کشور خواهد بود. همچنان عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان در این مورد با رادیو آزادی اظهارات داشت. برخی از این اظهارات آقای زاخیلوال در رابطه با کنفرانس کابل را با هم میشنویم.
این یک کنفرانس است که تمام افغانا باید در این افتخار بکنند، به خاطر که نظیرش نه تنها در افغانستان نبوده که نماینده 75 کشور که اضافه تر از 45 اونا وزرای خارجه باشد. این اصلا در کشورهای منطقه هم کنفرانسی به همچو بزرگی صورت نگرفته. تنها همی خود برگزاری همچو یک کنفرانس یک دستاوردی خیلی بزرگ و قابل افتخار به تمام افغانها هست.
همین گفتگوی آقای عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان را به طور مفصل‌تر در جریان برنامه‌های بعدی رادیو آزادی خواهید شنید. اکنون نگاه می‌اندازیم به رویدادهای منطقه. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا حملات دیروز در نزدیک یک مسجد در شهر زاهدان ایران را محکوم کرده است. هیلری کلینتون این حملات را مخوف خوانده و گفته است عاملان این حملات باید به خاطر این عملشان مجازات شوند. شبکه تلویزیونی العربیه در این حال گزارش می‌دهد که گروه جندالله مسئولیت دو انفجار را به عهده گرفته است که در نتیجه آن در جنوب شرق ایران دیروز بیش از 20 تن کشته شدند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از فریبرز راشدی رئیس اداره حالات اضطراری در ولایت سیستان بلوچستان گزارش داده که گفته است وقوع دو انفجار در پیشروی مسجد جامع شهر زاهدان بیش از 20 تن را کشت و بیش از 100 تن دیگر را زخمی ساخت. انفجارها در زاهدان مرکز نارام ولایت سیستان بلوچستان رخ دادند. پیش از این معین وزارت داخله ایران علی عبداللهی گفته بود این حملات انتحاری بودند. ولایت سیستان بلوچستان با پاکستان همسرحد است. این ولایت اخیرا شاهد حملات انفجاری بود که روح سنی جندالله مسئول آن خوانده شده است. قادر حبیب و جزئیات در همین مورد.
آژانس خبری دولت ایران ارنا گزارش می‌دهد که انفجار نخست ساعت 9:20 دقیقه شب گذشته به وقت محل در محل ورودی مسجد جامع زاهدان و انفجار دومی به فاصله کوتاه در مقابل مسجد به وقوع پیوسته است. حسین علی شهریری یک عضو پارلمان از زاهدان به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفته است که در انفجار نخست 3 تا 4 تن کشته شدند، اما به گفته وی انفجار دومی تلفات بیشتر را به همراه داشته است. وی گفته است به نظر می رسد یک فردی که لباس زنانه بر تن داشت و از تلاش او به داخل شدن در مسجد جلوگیری شده بود حمله انتحاری نخست را انجام داده است. علی عبداللهی سخنگوی وزارت داخله ایران گفته است به نظر می رسد که رقم تلفات افزایش یابد. وی به خبرگزاری فارس گفته است کسانی که کشته شدند اعضای سپاه پاسداران انقلاب بودند که در یک پسته تلاشی نظامی مستقر بودند. شهریری گفته است که این کار گروه شورشیان سنی جندالله می باشد که این گروه خود نیز در یک بیانیه در صفحه اینترنتیش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است. در این بیانیه گفته شده که دو عضو جوان این گروه به نام های عزیز محمد دریی و مجاهد عبدالباسط این حملات انتحاری را در میان اعضای سپاه پاسداران انقلاب که از روز پاسدار تجلیل می کردند انجام دادند. در این بیانیه گروه جندالله آمده است که این حملات انتحاری در پاسخ به چیزی که جنایات حکومت ایران در بلوچستان خوانده شده صورت گرفته است. به گفته گروه جندالله حکومت ایران فکر می کرد که می تواند با اعدام رهبران جلوی فعالیت این گروه را بگیرد. ایران ماه گذشته عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله را در اتهام به نقش داشتن در حملات مرگبار در ایران به دار آویخت. این گروه تاکید کرده بود که انتقام این اعدام را خواهد گرفت. ماهان عابدی کارشناس مسائل امنیتی در مرکز ضد تروریسم در لندن میگوید تا زمانی که مشکلات مردم در ولایت سیستان بلوچستان ایران حل نشده است، گروه های افراطی می توانند که از احساسات مردم استفاده کنند.
تا اون زمانی که این نابسامانی ها وجود داره، تا زمانی که این دغدغه ها وجود داره و خواسته های حداقلی مردم سیستان و بلوچستان، این خواسته های حداقلیشون برآورده نمیشه، خب این مسائل امنیتی هست و شاید گروه های افراطی، عوامل افراطی بخوان بیان از این مسائل سوء استفاده بکنن برای ارتکاب اقدامات جنایتکارانه و تروریست.
یدالله جوانی، رئیس بخش سیاسی سپاه پاسداران انقلاب ایران، ایالات متحده آمریکا را مسئول این حملات دانسته است. ایران گروه جندلا را به حیث یک گروه تروریستی وابسته با القاعده میداند و میگوید این گروه از سوی برخی از کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده و بریتانیا حمایت می شود، اما این دو کشور این ادعا را رد می کنند.
و پیش از اینکه به دیگر رویدادهای جهان و منطقه نگاه بیندازیم، خبر تازه‌ای که از افغانستان به دست آوردیم. در نزدیکی میدان هوایی هرات صبح امروز حمله انتحاری رخ داد. پلیس این انفجار را تایید کرده و گزارش‌ها حاکی اند که این انفجار پلیس گارنیزون شیندند را هدف قرار داده است. در این رخداد از زخمی شدن حداقل 3 تن خبر داده شده. مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می‌دهد که این حمله انتحاری توسط یک موتر بمب‌گذاری شده صورت گرفته است. پلیس میگوید حمله انتحاری در دره سوات پاکستان دیروز 5 تن را هلاک کرد. این حمله در منگور مرکز سوات بیش از 45 تن دیگر را زخمی ساخت. تا ماه اپریل سال 2009 میلادی طالبان کنترل سوات و دو منطقه اطراف آن را در اختیار داشتند، اما حکومت پاکستان عملیات گسترده‌ای را در محل برا انداخت و کنترل این مناطق را دوباره در دست گرفت. در جریان این عملیات تعداد زیادی از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. گرچه اکنون تقریبا همه به خانه‌هایشان برگشتند، اما باز هم سوات گاه گاه شاهد حملات شورشیان بوده است. در یک خبر دیگر از پاکستان، در تازه ترین حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی در وزیرستان 10 تن کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می دهد که در این رویداد در میرانشاه 3 تن زخمی شدند. هدف این حمله منزل واقع در 10 کیلومتری میرانشاه بود. و وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز جلسه دو روزه غیر رسمیشان را در منطقه ساحلی در خارج از شهر آلماتای قزاقستان آغاز میکنند. سخنگوی وزیر خارجه قزاقستان اسکر عبدالرحمنوف گفت بحث بالای امنیت در اروپا و وضعیت در قرقیزستان و افغانستان شامل آجندای این اجلاس است. قزاقستان که اکنون رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، در تلاش است تا مجمع عمومی این سازمان را برای نخستین بار پس از سال 1999 میلادی میزبانی کند. اکنون هم از غفور متین میشنویم که در شماری از نشریه‌های معتبر جهان چه مطالب چاپ شدند.
اکثر روزنامه‌ها و نشرات معتبر و پرتیراژ غرب اوضاع و رویدادهای افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. از جمله روزنامه اندپندنت چاپ انگلستان در شماره اخیر خود در ارتباط قتل 3 عسکری بریتانوی توسط یک همکار افغان آنها مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: تحقیقات در مورد قتل 3 عسکری بریتانوی توسط یک همکار افغان آنها بیشتر روی این نقطه متمرکز است که آیا این شخص با گروه غیر از طالبان ارتباط داشته یا خیر. مقامات گفتند آنها تلاش دارند تا معلوم کنند که آیا طالب حسین 22 ساله که 3 عسکری بریتانوی را به روز سه شنبه به قتل رساند، کدام ارتباط با سازمان‌های شیعه مذهب وابسته به ایران دارد یا خیر. طالب حسین بعد از حمله بالای 3 عسکری بریتانوی در پایگاهشان در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند فرار نمود. به نوشته روزنامه، حسین یک عضو جامعه هزاره است که به صورت عنعنوی روابط محکم با ایران دارد و آنها در زمان حاکمیت طالبان در افغانستان مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. روزنامه اندپندنت می افزاید: مقامات می گویند داشتن هر گونه ارتباط معنیش این نیست که گویا حکومت ایران در قتل 3 عسکری بریتانوی دست داشته است. از جانب شواهد هم در دست نیست که نشان بدهد حسین نام درگیر توطئه بوده باشد. اما سخنگوی طالبان به روز چهارشنبه ادعا کرد که حسین گماشته آنها بوده و برای وی وظیفه داده شده بود تا عساکر را به حیث یک بخش از حملات مخفی به قتل برساند. ولی مقامات بریتانوی و افغان میگویند هیچ چیزی مبنی بر تایید این ادعای طالبان در دست نیست و سوابق حسین در جامعه شیعه مذهب غزنی هم نشان نمی‌دهد که او با طالبان سنی مذهب ارتباط داشته باشد. تا طالبان برعکس گفته های قبلیشان در اعلامیه جداگانه ادعا کردند که حسین بعد از فرار از ولسوالی نهر سراج خود را به طالبان تسلیم داده و از آنها پناه خواسته است. روزنامه دیگر کریستین ساینس مانیتور چاپ امریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان در افغانستان از مواد مخدر برای آرام ساختن اطفال استفاده می شود مقاله نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. در بعضی از نقاط افغانستان و در خانواده های غریب و نادار که دسترسی به کمک های طبی ندارن، برای آرام ساختن اطفال و تسکین درد از مواد مخدر استفاده می شود. با نوشته روزنامه، فشارهای اقتصادی و خانوادهای متلاشی شده معنیش این است که برای خانمها کمک کمتر میسر است و برای این که اطفال به اصطلاح بدخو را آرام ساخته باشند به آنها تریاک می خورانند.
و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر